درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې اوریدو ولسمشر لمړي مرستيال خلکو غوښتي چې د تروریستي حملو د عاملانو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. خبرونه په خبرونو پیلو چې اسد الله لودین چمتو کړي.
پاکستانی چارواکی وای تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمینه برابر شي. طالبان د اورزګان د هراود ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر دو میاشتو به د اوربان زمینه مساعده شي. ښاغلی داودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې.
زمونږ خو خبر هم دغه ده، توقع چین هم دا ده، تقاضا هم همدا ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ما ته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي.
ښاغلی داودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري، نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د ده په ټکو د جمهوري نظام په ملاتړ وکاریږي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې وکړې. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام وشوې.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی محمد حنیف اتمر له خپل پاکستانی سیال محمود قریشی سره د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، د افغان وګړو د ویزو د مشکلاتو د حل او د قونسولي خدماتو د ظرفیت پر پراختیا باندې خبرې وکړې.
د ویزو د ستونزو د هواري په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو له دې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي د دغه بهیر د اسانه کولو هڅه کوي. پاکستان شاوخوا اته میاشتې د افغانانو لپاره ویزې بندې کړې وې او اوس ډیر افغانان د ویزو تقاضا لري. تېر اونۍ جلال آباد کې د ویزې اخیستو پر مهال ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دیارلس ښځې مړې شوې او نږدې همدې شمېر کې ښځې او نارینه ټپیان شول. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی استازي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي. ځایي اوسیدونکو هلته د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو تیره شپه د ولسوالۍ پر مرکزي پوستو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. په ولسی جرګه کې د اورزګان استازي بسم الله جان محمدي وایي چې خپله دای د دهراود اوسیدونکو دی او وایي چې طالبان د ولسوالۍ یو امنیتي قومندانې ودانیو ته نږدې شوي.
د کومندانې سازما په نظر یې 200 متره بجې دي. د کومندانې او د ولسوالۍ سره باید پیادهیي عملیات وشي. کومندو باید موږ سره کومک وکړي. 5 پوسېم اسرادي سلامت په نامه یو کومندان و، ډېر تکړه کومندان و. خدای وبښي، خدای شهادت قبول کړي، هغه به شي سوی دی.
په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء ویاند جګړن اقا محمد صافي ازادي راډیو ته ویلي چې په دهراود ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې. دا چې دغه ولسوالۍ لري پرته ده، نو د دې ډول زد او نقیزو خبرو کرات سرک لګول یو څه ستونزمن دي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ځان یې قرنټین کړی. د ویلي د خپل قرنټین له ځای نه به کار ته دوام ورکوي. په منځني ختیځ کې ایران د کورونا وبا له کبله تر ټولو بد حالات لري. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 15,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 زره مړه شوي دي. ویل کېږي چې په کورونا د اخته شوو او له دې کبله د مړو شوو نارسمي شمیرې به څو برابره زیاتې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرهباغ سیمه کې د شخړو د هواري ډیپلوماتیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربان د ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لار پیدا کړي. د امریکا په منځګړیتوب دغه خبرې دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 26مه له ماتې سره مخامخ شوې. په همدې حال کې کرملین ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان ټینګښت خبرې کړي. په سرحدي سیمه نګورنو قرهباغ کې د پیل شوې جګړې څخه باندې میاشت ووته، خو د سیمې او نړیوالو هیوادونو له هڅو سره سره دواړه خواوې تر اوسه د جګړې په پای ته رسیدو نه دي بریالي شوي. او په امریکا کې نن یو ډیره ارزښت لرونکې مجسمه بولی ته وړاندې کیږي. د دغه مجسمه ارزښت چې یو سویسی هنرمند البرتو جوکومیټي جوړ کړی څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی. د مجسمه د اخیستلو لپاره تر پرونه پیرودونکو ته فرصت ورکول شوی وو چې خپل باید د پلور کمیټې ته وسپاري. د ګراند فیمی یو مجسمه 2 متره او 6.5 سانتی متره قد لري چې په 1980 کلونو کې جوړه شوې ده. له دې وړاندې د همدغه هنرمند جیو کمیټي لخوا جوړه شوې یو مجسمه په 2015 کال کې په 141 میلیونه ډالرو خرڅ شوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ولسمشر لومړی مرستیال له خلکو غوښتي د تروریستي حملو د عاملانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. عمر داود زی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې.
اوس په غیر رسمي ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند ته زمينه مساعد شي.
د ننګرهار ډاکټران وایي د هر چارواکي وری ټکولې چې د دوی امنیت خوندي کړي.
ټلیفونونه ورته کیږي، باج تینام دا وسما خستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شي وي.
په کندز کې د مسګری صنعت ولې په ختمه دوده
دیو قیمت ډیر ګران ده. ماشینای مالونه دکانو کې راوځي نو هغه په مناسب وبای موږ
د دیو نور موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه هم لرو. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ځانمرګو او چاودیدونکو توکو د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د دې بریدونو او چاودنو د طراحانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. ښاغلی صالح پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د خلکو ل شکایتونو ورسته به د دې ډول بریدونو د تراهانو تصویرونه په عمومي لارو ځایونو وڅړول شي څو خلک و پیشنی. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مل پراپور کې وابري.
د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال هغه لیکنه چې پکې له خلکو غوښتي څو د ترهګریزو بریدونو د تراهانو په اړه خپل شکایت ثبت کړي. د دې بریدونو د قربانیانو د کورنیو له هر کلی سره مخ شوې ده. مؤمن موسوی هغه شخص چې په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې زوی وژل شوای چمتو ده خپل شکایت ثبت کړي.
اگر زمينه شکایت
که خلکو ته د شکایت ثبتولو زمينه برابر سي او مجرمين ونیول سي موږ به د دې ظالمانو او خائنانو په اړه چې زموږ د مظلوم ملت په وړاندې درېدلې شکایت ثبت کړو. مهمه دا ده چې حکومت عدالت وکړي. تل عدالت خبرې سوي مګر په عمل کې هیڅ هم نسته.
د خغلی موسوی زوینو لسکلانو د دولسم ټولګي زده کوونکي او همدا ډول د کوثر خونیز مرکز دانانه زده کړه کوله چې د شنبه په ورځ په ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دې برید کې له د پراته درویش تن نور هم ووژل شو او شپېته نور ټپیان شول. دا اشتلې د دې برید مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم شته چې په ترهګریزو بریدونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا هم ټپیان شوي. که څه هم په دومره وخت کې د دوی لپاره د بریدونو له طرحانو څخه د شکایت د ثبت زمینه نه ده برابره شوې، خو اوس د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا زمینه برابره کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د شکایتونو له ثبت وروسته به د دې بریدونو د طراحانو او عاملانو نمونه او تصویرونه په لارو کې راوځړول شي څو خلک یې وپیژني. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد
د هغوی عکسونه د دې لپاره زړول کیږي او نسبیږي چې هر هغه څوک چې عزیز یې د دوی په حملو کې شهید شوی دی او یا ټپي دی هغه کولی شي چې د دې ترڅنګ چې د ملي امن جرم یې ترسره کړی، د دې ترڅنګ چې حقوق الله یې تر پښو لاندې کړی دي، حق العبد مسله هم وڅېړل شي او حق حقدار ته ورسیږي او مجرم ته په هغې برخه کې هم سزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې د حقوقي مسایلو کارپوه سمیم امین وایي د مجرمینو د تصویرونو راځړول او د ترهګریزو پېښو د عاملانو او طرحانو څخه د شکایت ثبتول د عدالت لعملي کېدو سره مرسته کوي.
د شکایت او د عارضي حق هر څوک لري چې هر وخت وکړي. هم بندش کې نشته چې موږ او تاسو دغه د شکایت لاره بند کړو. نو دا په دې معنی چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دومره واټن موجود دی چې حتی خلک نشي کولی خپل شکایت قانوني مراجعو ته وړاندې کړي.
د جمهور رئیس لومړي مرستیال همدا ډول ویلي د کابل د لویدیځ امنیت ته به ځانګړی پام وشي ځکه په وروستي کال کې ډېر بریدونه په همدې سیمه کې شوي دي. دا بریدونه تر ډیره په ښوونیزو مرکزونو، روغتونونو، جوماتونو، مذهبي او مناسبتي ورځو شوي. د دې بریدونو له ډلې د ډیرو مسؤلیت یې داعش ډلې منلې ده. د افغانستان حکومت دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغه کسانو تصویرونه هم د کابل په بېلابېلو سیمو کې راځړولي چې په جنایي جرمونو تورن دي، خو درک یې نشته. خو برعکس بیا په وروستیو کې یو شمېر نامعلومه کسانو د ځینو چارواکو او سیاسینو تصویرونه هم راځړولي او دوی په بېلابېلو جرمونو تورن کړي دي.
په شارونو کې د انتحاري او نورو حملو د طرحانو د عکسونو د ځړولو په اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ خپل نظر د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې راوستوئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال پای ته رسیدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. ښاغلی داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. د دې مرکې په پیل کې وویل
زمنګه خو خبر هم ده دا توقوم تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي، آتش بست زمينه مساعد شي. نو خو یو جګړه چې څلوي کال تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبره به د خیر چې پرایم منستر لا شي کابل ته هغه وخت کې به ډیر وضاحت راشي په خبرو.
داوودزی صاحب تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی. د پاکستان د زمون توقع دام ده چې په د مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت پاک له منفي دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې نه، کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا ده چې خپل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغییرات که راځي، قانون اساسي کې تغییرات راځي، آسماني کتاب نه دی، انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغې بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی، په دې اړه باندې معلومات کراکه.
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحماني صاحب دعوت کړی و، یو پارلماني وفد سره، لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټه رئیس هم دی. نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان ټولې اړیکې قدیمی دي، ډیر شراکتونه لري سره، ډیر مشترک ارزښتونه لري. خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډیر قوي دي. افغانستان تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري. پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجارانې لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی د هیله درلوده چې د البته دته پاکستانی چارواکو هیله ورکړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
څلور بجې او پنځلس دقیقې شوې. زموږ شخله آزادي راډیو او د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرامونه لرو. په ننګرهار کې ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو سر ټکوي او وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمېر کړۍ د باج اخیستو په موخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران دا هم وایي چې دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم د روغتیایي سکتور کارکوونکي خوندي نه دي او حتی ځینې له دې ولایته وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه له ننګرهاره د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدي څانګې متخصص نوروز شینواری وواشه. د ډاکټر نوروز شینواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نوروز شینواری ورور زمرګ شینواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بالاخره په مینوالو زول شو او لمنځه ولاړ. په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندې نه دي او هر شیبه له تختونې وژنې او نورو ګواښونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر څلورو کلونو راهیسې د دې غمیزې سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج تینام دا وسه ما اخیستل کیږي، کومنګ نور زړه تورې شوي یو، هر چیرته تللی یو، وزارت ته، جمهور رئیس ته، هر دروازه چې مونږ پوهېدو چې مونږ پې خوندې کیږو هلته تللی یو، خو د بده وخته د غستون د لاتروسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په وروستیو دوه درې کلونو کې همدې ګواښونو یو شمېر ډاکتران دې تاړ کړي چې جلال آباد پرېږدي مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیبزی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د ګواښونو له کبله اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر ښوونځیو او کورسونو ته پرېږدي.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغسې حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول. موږ خپله هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونو ته ولیږو، مکاتبو ته ولیږو، نور ځین ته د کور نه نشو پرېښودی. په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکترانو سر او مال ته پیښو ګواښونو په دې ولایت کې پر روغتیایي سکتور ناوړه اغیزې کړي دي.
د ډاکترانو په روحیه په کارکونې باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي دي. ډاکټر عبید مجددي مثال دی، ډاکټر منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نه تللي دي، په کابل کې کار کوي او حتی دومره دردېدلي دي او زوریدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
ځایي ډاکتران ټلیفوني ګواښونه، باج غوښتنه، د تختونو او کورنۍ وته د زیان اړولو خبر داری هغه څه بولی چې په خبره یې نږدې هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د پخواني سرطبیب ایوب شینواری درملتون او کتنځای ته څیرمه یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په یولسمه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواري د کتنځای مخې ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکترانو خوندیتوب باوري نه کړي، ښایي خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې چې لا د مخه هم کمې دي تر اوس هم زیات را کمی شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځینې مسایل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرنې اوس هم د یو بل نوم باندې کیږي، نو حکومت نه مغوښتنه ده زر ته زر دغې مسئلې ته هم باید جدي توجه وکړي تر څو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته هغه نه شي چې خدای نخواسته د دې نه ځان د ننګرهار پرېږدي او هغه کابل ته ځي د امن په خاطر نه.
اخوا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکترانو ستونزې جدي نیولي او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې د هرې دروازې ټکولو ته تیار دی.
ډېر نه دي په دې ټولنه کې، اما کلک مور پسې راخیستې ده، جدیت باندې ورته توجه کوو او معافیت سیستم یا همدارنګه فرهنګ به نور له منځه وړو. هره دروازه به په حیث یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشتې ډاکتران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي، خو زیاتوي تر هغې چې د دوی په ټلیفون د باجګرانو او ګواښونو د خبرداریو زنګونه راځي، د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار د ډاکټرانو شکایت مو د امیرزی په راپور کې واورېده. په کندوز ښار کې مسګران وایي په دې ولایت کې د مسګرۍ لرغونی صنعت مخ په ورکېدو دی. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د فلزي، شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردېدل د دې سبب شوي چې خلک د مسی لوښو کارول کم کړي او ورسره د دوی کاروبار وتړل شي. په اړه یې له کندوزه د اجمل آریان راپور واورئ.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي، د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه لاره 25 دوکان یک دوکان مونده.
په خوا دلته 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایر همې مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دورده است که
د مسی لوښو پیرودونکي کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خوده اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسی به نړیواله موضوع لرو روسته استاسی را لیجلی پیغامونه حمل ولم ولسمشر ترامپ په دویمه دوره کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نو غواړي چې له چین سره د مقابله لپاره لاس ورکړي. د شغل ترامپ یو په خوانی سلاکاری د سرګندونی په یو په هنتونی بحث کې کړی دی. په اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګ د راپور جزئیات داود جون بشوړندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ د ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا مسلو لپاره مخکې واجبپوري سلاکار و. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغې هڅې برخه هم و چې غوښتل یې ښاغلی پوتین د اوو پرمختللو هیوادو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. آغلی هل د ستانفورد پوهنتون له یوه استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغې وویل ښایي د ګردو تشریفاتو او ښه راغلاست او کیدای شي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین په اړه وي، خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښنه لري. روسان د اغلې هل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستی او له هغې هیواد سره په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترنګلتیا نوره ډېره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژیو لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د چین ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بنده کړي. چین پر ټولو اختلافي مسلو له واشنگټن سره د خبرو غوښتنه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
زمانم شمسلا دی د هلمند ولایت لشکرګاه شاد خدای جغام کې سپریتم. دلته وروره ګوله د جنگ څخه خلک راغلي ستړي پر دامبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې یې شپه ته یې. دلته حکومت هیڅ مرسته چا سره نه کوي. وروره وږی تږی ماشومان د هغې ګولې ډوډۍ دام نه لري. دلته خلک ډېر په عذاب دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. باید دغه مشران چارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. دوی څه خبر دي چې هغه د دوی په سیمه کې ډېر سخت جنګ دی او دوی خپلو سیمو ته نشي تلای. سلام،
زه حاجی شیر حسن کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالۍ نه د نړۍ ولسوالۍ پورې پام پروت دی او د ریلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دغه ځنه چې مرید را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې یا مړي په لارې کې. د ټولو لوړکولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ په دې خبر باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وکړي. والسلام په احترام.
نورستان ولایت وامل سالین قاری محمد مدنی ازدانی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وسم ستاسو هغه پیغامونه ولولم چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري مو راسته ولیدي. وحدت له صابل ولایت لیکي د حقوق کسانو چې انتحاري بریدونه کوي نه یوازې عکسونه باید وځړول شي بلکې باید اعدام شي. بل اوریدونکی جونیت زابل وال لیکي د شکایتو سپینول او د عکسونو ځړول بل امنیت سره مرسته وکړي. اتل هم له زابل څخه لیکي د افغانانو قاتلین طالبان دي، کوم ورک خلک نه دي. او سمی الله لیکلی دی طالبان باید نور افغانان نو وشل بس کړي. ابو یاسر لزابل لیکي حکومت که خپل مجرمان په حکومت کې خپل مجرمان موجود دي نو د حکومت د باندې د مجرمینو نیول د عکسونو په ذریعه څه فایده لري؟ حمیده نظری د زابل کلات لیکي حکومت باید اول په خپل غیژه کې قاتلین او مجرمان د خپل اعمالو په سزا ورسوي بیا دې په نورو پسې ګرځي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي امرالله صالح باید د ډیرو خبرو پر ځای عملي کار وکړي. بسم الله بهیر د نامعلوم ځای څخه لیکلي دي افغانان ډیر ساده دي چې د پاکستان پر شمنو باور کوي. عزیز زابلی له زنجیر لیکلي د سولې د خبرو په جریان کې د طالبانو لخوا د جګړو زیاتوالی په دې معنا ده چې د طالبانو نظامي قمندانان په قطر کې د خپلو سیاسي مشرانو امر نه مني. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې 2:30 پروګرامونه لرو، خو اوس چې 4:30 دقیقې دي، اسدالله لودین د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر 2 میاشتو به د اوربند زمینه مساعده شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې کړې. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام شوې دي. د اوروزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی استازي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي، خو دغلته د ملي اردو ځواکونه دغه ادعا نه مني. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ځان یې قرنطین کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرهباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماټیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربند ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لاره پیدا کړي. او په امریکا کې نن یو ډیره ارزښت لرونکي مجسمه بولې ته وړاندې کیږي. د دغه مجسمې ارزښت چې وسویسي هنرمند جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی.
ل اسد الله لودینه مننه. اوس په هم ناجه ساپی د دې سات سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د جوجستو افغان لوبغاړي په روسیه کې 10 میډالونه وګټل او ټاکل شوی چې نن دغه لوبغاړي هیواد ته راستان شي. دغه فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او و د برونزو میډالونه ګټلي دي. ښاغلی صابری زیاتوي د جوجستو 10 لوبغاړي د اکتوبر په 22 نیټه روسیې ته تللي وو. د جوجستو لوبغاړي په 55 او 90 کیلوګرامه وزن سیالیو کې ګډون کړی و. یادې سیالۍ د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې په روسیه کې ترسره شوې. د غزنی د فوټبال د غوره لیګ اتلولي پامیر لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان او د نشراتو مسؤول فیروز مشوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ 2 میاشتې وړاندې پیل شوې وې او و لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د سیالۍ دویم مقام شهادت لوبډلې خپل کړ. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ سیالي وشي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لړلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا د راشد خان په غوره توپ اچونې سره سنرایزر حیدرآباد ټیم وتوانید ډیلی کیپیټلز لوبډلې ته لویه ماتې ورکړي. لوبه سنرایزر حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل ټیم ته د 220 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اور کې وسوځېدل یوازې 101 منډو په کولو بریالی شو. په دغه سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ اچونه د افغان لوبغاړي راشد خان وبلل شوه چې په 4 اورونو کې 3 لوبغاړي وسوځول او یوازې 1 منډې وکړې.
د خبرونې په دوام کې 2:30 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې خو تر دې وړاندې اساسي او بشري حقونه.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی ز مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د قربانیانو د حقوقو په نقص خبرې کوو چې کوم کټګوري افراد د قربانیانو د حقوقو په نقص کې شامل دي او څه وخت بشري حقوقونه نقص کیږي او دولت په دې برخه کې څه کوي. په دې خبرونه کې را سره دی عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګه مشر ده. کوم کټګوري افراد یا کوم کټګوري خلک په دې حقوقو کې د قربانیانو په حقوقو کې شامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو محترم اداري ته ټول درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د سوال په حق باندې چې د قربانیان د جنگ د شخړې مناظر څوک دي او د څه حقونه دي، باید اصلا چې قربانیان خو چې دي هغه یا په طور د انفرادي شخصي او یا جمعي دا خلک دي چې د دوی حقونه ضایع کیږي. یعنی یا د یو فرد شخصي هغه خپل حق چې دی که هغه فکري حق یا هغه منقول او یا غیر منقول حقونه چې دي دا د جنگ او د مخاصمې په جریان کې د درګیرو له طرفه د بې طرفو خلکو دغه حقوق چې دي هغه د پښو لاندې کیږي او د دوی دغه بشري حقونه چې دي هغه نقص کیږي. دغه جګړه او دغه شخړه چې د مابند ځکه هغه شخصي هغه کله فزیکي له اړخه یا هغه یا رواني اړخ نه یا هغه یا اقتصادي حق نه دغه خلک حقونه په اول قدم کې دی خلکو ځای کیږي. یا په عام مثلات وو یا فرد خپل شخص څنګه ما اشاره وکړه چې د خپل شخص حقونه د پښو لاندې کیږي او یا د اقارب و نږدې خلک چې دي یا هغه تعصب رسیږي.
بشري حقونه څه وخت یعنی نقص کیږي؟
بشري حقونه په هغه وخت کې نقص کیږي کله دولتونه په منازع کې قرار ولري، یعنی دوه دولتونه منازع قرار ولري او یا متخاصم ګروپونه وي او یا یو قبیله په بل قبیله باندې، لکه موږ او تاسو دلته په افغانستان کې قومونه لرو قبیلې لرو او یا قوم په بل قوم باندې تعرض کوي، په دې کې هغه خلک قرباني کیږي چې هغه د منازع یو اړخم نه وي، یعنی نه طرف د معروض ته واقع نه معروض علیه طرف ته واقع، دوی بې طرفه خلک دي. ولې دغه کسان چې په معرضه او په معرکه او یا په مخاصمه کې سره کیل دي سره لاسونه دي او یا فرزن حکومتونه دي سره یا حکومت له یو گروه سره په مخاصمه کې دی، نو دا خلک یو طرف ته نه وي، دوی بې طرفه خلک دي. ولې د دوی حقونه بیا هم د همدغه خلکو له طرفه د پښو لاندې کیږي. په دې کې حیات مهم حق دی، بشري حق چې هغه بېرته استعاده کېدی نه شي. دغه حق له بینې ځي د بشري حقونو یو د مهمو حقوقو څخه، دغه حق حیات دی. نور هر حقوق اعاده کېدی شي ولې حیات په هېڅ نوع باندې اعاده کېدی نه شي.
مننه کوربدن سیرت صاحب. قربانیان د کومو حقونه برخمن دي؟ البته
قربانیان د حق د حیات نه سره مواقد برخوردار دي، سره حق د صحت نه برخوردار. فرض یو سړي جنگ کې د ده لاس د ده سترګې د ده یو وجود د اعضا له بینې ځي او حق مسکن له بینې ځي، حق امنیت له بینې ځي، حق تحصیل له بینې ځي، حق اقتصاد له بینې ځي، په دې باندې ټول حق د سیاسي له بینې ځي، مدني حق له بینې ځي، نه ځان انتخابوی شي، نه چاته رایې ورکوی شي. هغه ټول سیاسي او مدني حقوق د یو وګړي چې قانون کې ورته حق ورکړل شوی دی، دا د جنگ په مخاصمه کې د ده له بینې ځي. نو دا به ټول حقونه، یعنی چې چیرته د یو انسان چې یو چیرته اوسیږي هغه ټول هغه سیاسي مدني حقونو ته خپل برخوردار وي. ولې چې کله مخاصمه شي دغه حقونو نه دی محرومه کیږي او د ده حقونه د پښو لاندې کیږي.
په دې برخه کې د دولت وظیفه څه ده چې دا حقونه د منځه لاړ نه شي او څه تدابیر باید ونیسي؟
د دولت وظیفه خو اول همدغه ده چې ځکه هغه ژمن دی ته دی چې د افراد او د وګړو ټول حقوق خوندي او تامین وساتي. نو چېرته چې فرضاً دغسې مخاصمه ده، بیا په هغه کې موږ او تاسې هغه قوانین د بشر دوستانه لرو، باید هغه رعایت شي او خپله دولت فرضاً په یو نظامي ارګان کې د دوی هغه اپراتیفي او یا عملیاتي چې کوم دکتورین دي کوم ځای باندې حمله غواړي فرض نه دښمن ته یا دې مخاصم ته حمله وکړي تر هغه د خلک دې دته ناامنی نه وښ بوده دی امن خواته باید هغه احتیاط لازم تدابیر ونیسي او په دې کې هغه تناسب د قواوو د جانب مقابل په دې کې هغه د احتیاط نه کار واخلي تناسب باید بده نظر ونیسي او ضروري بودن دي د حملې د ضرورت نه چې فرض کړو موږ دا حمله انجامو ته وکړو آیا په حمله باندې کېدای شي د دغه وګړو حقوق ادا شي او یا که غیر دي دی نه نو خپله دولت هغه دکتورین دي نظامي که په تخصص سره او په دغه شرایط ما د څو موضوعاتو دغه دا په نظر سره کولی شي چې دولت د خلکو حقوق ادا کړي چې هغه له ټولو مهمه تامین د امنیت دی چې هغه په قانون اساسي کې ځای لري په دسمه ماده کې او تقریبا دغسې درې نویمه یا اووه پنځوسمه ماده کې اشتباه ونه کړم دغه موضوع کې قانون اساسي امنیتي ارګانونو ته مخصوصه وظیفه ورکړې چې هغه تامین د امنیت او نظم عامه راوستل په جامع کې دي دا د دولت مکلفیت په دې کې
سیره صاحب د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه یعنی کړي دي او څه کوي چې دغه حقوق د قربانیانو نقص نشي
تاسو په جریان کې یاستئ چې کله د منازعه په افغانستان کې تقریبا دا څلوېښت کلنه جګړه چې روانه ده او خاصا دغه شل کلونه وروسته په دې کې په نړیوالو خپل غږ کړی دی چې تاسې باید هغه قوانین د بشر دوستانه چې دی هغه باید رعایت کړئ چې هغه کې احتیاط ضروري بودن او تناسب و امکانات دی هر سنه او عام خلکو ته باید د دوی نه بشري حق نقض نشي او دا داخلي دولت خپل سپارښتنې کړي هر چېرته چې دولت دغسې په یو نقص کې چې کله د متخاصمو له طرفه یا دولت چا جانب مقابل متوجه شي نو خپله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه خپل اعلامیه او پرتاس وپېږي چې دا یو اجرایي ارګان نه دی دا مکلف پر رعایت د حقوق بشر په شپږمه اوومه ماده د قانون اساسي د افغانستان کې او اته پنځلسمه ماده کې دا د ده مسؤلیت درج دی مونږ من حیث رعایت د ټولو قوانینو چې هغه که ملي دی که بین المللي چې افغانستان پرې ژمن دی په بین المللي قوانینو باندې د هغه رعایت او مکلفیت په دولت دی او نظارت په د قوانین باندې هغه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلیت او دنده ده نو دوی د خپل دندې او مسؤلیت پر اساس په دولت هم غږ کوي چې تاسې د عام خلکو حقوق ته پاملرنه وکړئ او د دې د حقونو په ساتنه کې باید تاسې ژمن اوسېږئ او هم په مخالفینو باندې دا غږ کړی دی چې تاسې عام وګړي من حیث د سفر او من حیث دې نه چې دا د جنګ سوخت مواد د دوی نه تاسې استفاده وکړئ او یا دوی ته ضرر ورسوئ همیشه خپله اعلامیه ورکړې په وخت باندې او دواړو طرفه د موضوع د بشري حقونو ته متوجه کړي دي او د خلکو د خوندیتوب تقاضا او امیدواري له دواړو طرفونو کړې ده غیر د هغه نه حتی نور داسې ناګومانه وسلوال چې په دې ملک کې دي لا تر اوسه هویت یې معلوم نه دی ولې د قربانیانو په هغه کې د دوی د نفس د حقوقو کې سره رول لري نو په ټولو جهتونه افراد مصالح غیر مسؤول باندې په دولت په مخالفینو په ټولې همیش په هر وخت کې چیرې کړی دی او د وګړو نه د دوی د حقوقو دفاع کړی ده او دفاع به کوي
مننه کوسیله صاحب د عامه پوهاوي په برخه کې او دغه برخه خو عامه پوهاوي ته هم ضرورت لري
بله موږ هم پوهاوی خو همدغه یو لاره ستاسې لکه ستاسې محترم او نور رسنۍ له طرفه دا اعلامي دي او په دې زمن کې موږ نظامي بخشو کې مونږ مکمل ورکشاپونه د خلکو ته دایر کړی دي دایروي او په دې کې خاص او بخش مصروفه دی چې دې نظامي قطعاتو کې دوی ته د بشر معرفي کول د دوی حقونه معرفي کول دوی څه حق لري او نظامي خلک څه مکلفیتونه دي دا مکمل په دې نظامي بخشو کې مونږ خلکو ته آګاهي ورکړې ده او آګاهي ورکوو او آګاهي روانه ده انشاءالله په دې موضوع کې
ډېره زیاته مننه کوو کور ودان سیرت صاحب مننه کوو دوستان تاسو نه هم دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول لاس پارو الله مو مل شه
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنی خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنی د نظر په تاریخ خبری است
د نظر ترخچه خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د بلکې په ډول مجفزر تشتی ادیانو کې هم دا لرو په بودیزم کې هم
اسلام دین د نظر پاک لاڅوي
قران نشان کې دا کلمه استعمال شوی ولیوفو نذورهم خپل هغه نظرونه دی وای پوره کړی
نن امدا موضوع چېړو په فایل کې د نظر تاریخ ته ورګرځو بیا دغه کسانو خبري اورو چې نظر په غاړه اخلي له دینی عالم سره هم غږیدلیو تر پایه مو ملتیا وکړي قدر من اوردونکو نظر عربی کلمه ده چې په لغت کې د یو کار په غاړه اخیستلو ته وایي نظر یا نظرانه له ډیر پخوا راهیسې د خلکو په منځ کې یو مشهوره دود دی په ډیرو سیمو کې یوې هیلې ته د رسیدلو لپاره یا هم د یو ناروغ د روغتیا په خاطر په ځان نظر مني خپلوان دوستان او ګاونډیان راټولوي او هغه منل شوی نظر په ګډه سره خوري په ځینو سیمو کې لوی دیګي بارېږي ځینې مال حلالوي یو شمیر حلوا پخوي نخود او کشمش ویشي او دې ته ورته نظرونه ورکوي اکثره کسان بیا د سختۍ پر وخت د ځان د جامو څخه نیولې تر نغدو پیسو د نظر په توګه مني دا چې د نظر لرغونتوب تر کومه رسیږي د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه مو پوښتلې دي
د نظر ترخچه خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د انسانی سکون تسکین چې هغه به انسان ضرور سره تاړه د بلکې په ډول مجفز زرتشتي ادیانو کې هم دا لرو داسې ویل کېږي چې د زرتشت کتاب پر 2000 د غویانو پر پوستکو لیکل شوی دی نو دا 2000 غویان وده ته قرباني شوي دي وده ته نظر شوي دي د کتاب ته چې بیا سکندر مقدوني هغه وسوځاوه دغه چې په بودیزم کې هم شنتویزم کې دغه سی په نور ادیانو کې البته دا د نظر خبره و د نظر خو په خوا داسي و چې هغه به د الهو سره یا رب النو سره د دې سره به تړکې دي د اسلام مبارک دین چرالی له توکیدا کې دا سو چې کله چې موږ نظر کو یوازې د الله په نامه
په لورو پروتو سیمو کې چې سی مرکزونه هم دومره نوي بیا چې کله یو کس ناروغ شي نو د کورنۍ غړي هڅه کوي چې په یو طریقه نه په یو طریقه رنځ او درد ورنلري کړي د کابل اوسنکی احمد وای چې د دوی په کورنۍ کې نظر ته تر بلې هرې چارې ډېر ارزښت ورکول کیږي که څه هم نوموړی خپلې غوښتنې ته نه دی رسیدلی خو په غاړه اخیستی نظرې ادا کړی دی
زه به خپل یو خاطره تاسو ته وړاندې کوم هغه داسې چې ما د یو جنۍ سره ډېره سخته مینه لرله د زړه د تله مې مینه ورسره لرله خو متاسفانه زمونږ د افغاني دودونو له وجې هغه جنۍ زما نه شوه خو ما یو نظر نیولی وه که چېرته دغه جنۍ زما شوه نظر کې مې پسه نیولې وه چې زه به دا پسه حلال کړم خو متاسفانه هغه نه شو خو بیا هم د دې جنۍ د ښه ژوند لپاره چې ښه ژوند دی ما هر چا سره چې واده شوې ده ما یو پسه نظر کړله او حلاله مې کړه که څوک نظر ونیسي نو د شریعت لحاظه باید نظر حتما هغه شی وکړي
په ځینو سیمو کې چې په غاړه اخیستی نظر ادا نه شي نو په نظر خبر خلک نظر اخیستونکي ته پیغور ورکوي تر هغه ورته یادوي څو چې نظر ورنه کړي د کونړ اوسنکی حضرت آغا وایي چې دوی قرض کوي خو نظر نه پرېږدي
نظر چې زمونږ ځای کې ورته منښته وي ځینې وخت کې داسې هم راځي چې وسونه لري خو بیا هم د کوخخ کوي چې هغه خپل هیلې او ارزو ته ورسیږي په ځان بیا منښته یعنی نظر مني زمونږ ځای کې څوک منښته یا نظر ومني او بیا ونه کې بیا خلک پیغور ورکوي چې مثلا ولې تاسو داسې خبره کړې او وسې نه ترسره کوي هغه بیا مجبور وال دی چې پور واخلي لکه منښته او نظر پرې پوره کاندي
د ننګرهار اوسنکی عزت الله میننک بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د نظر په نوم پاستي په زیارت کې پخیږي بیا له حلوا سره په خلکو ویشل کیږي
د سندزونه خدای چې مثال د خبرې ورور مې د پلان جنرال شي خاون مې د پلان جنرال شي عوام دې ته ورته نور خبرې زیارتو د بتلو به زیارتو کې مونږ ته پاسته وی پاسو سره بل زال وان پخه کړي و نو دا به چې به پخه شو به لور لور چوک چوپلار تیر ده ما شومان ته بل زال واد دغه پاسته په منځ کې چوله به بیا خلکو ته وړله چې دا تاسو ځان سره والی او جالب دا و چې به دو د غزارت کی دا د زیارت جنډي چې وی د جنډو ته په یو لاس باندې ګنده ورا چوله نو دا دغه کړي دو دو پاغه وخت
هغه کسان چې سخت کارونه مخکې لري په کور کې مندې بیلا بیل نظرونه په ځان مني د کابل اوسنکی وحید خاوري وای چې د دې مور د نظر لپاره له کابل څخه کلی ته ځي
زما مور زیاتره په دې عقیده و هغې به هر کله ویلې چې کله به موږ یو مشکل سره یا یو قوي امتحان به مثلا د وظیفې په خاطر باندې مور به مو دغه یو نظر کوو خو دا نظر یو مخکې د واقع نه و یو هغې وخت کې و چې کله به ته کامیاب شوې بیا به هغه هغه شی چې منلې او مثلا ویلې زه به زر روپۍ چاته کوم غریب ته همسایه ته به یې ورکړم زبا یو چرګ حلال کما یعنی دا صرف نو چات من به غوا به چ حلال ول ځینې کسانو د ملکانو د س کسانو په لوړه سوي هم کول دا قصې دا شاینه وی زمونږ په ټولنه کې وسمشته د به داس نظرونه کول چې مثلا هلته به خلک راوغوښتل چاته به ویل ته وریجې راوړه چا له نهیي به یې راوړو مونږ دې دغې لوې دا چا چې دا وریجې پخولې بیا به یې دا وریجې پخولې دغه کار د کال کې دوه درې وارې کوو مونږ به ویل و مورې خو دلته په کابل کې مقدابه خوشاله و عملته وي دا نظرونه او دا خیراتونه ورکول او
د افغانستان په یو شمېر ځایونو کې خځې راټولېږي یو مشهور زیارت ته ورځي او هلته په ګډه منل شوی نظر سره خوري کوچی نسیمه نیازی وایي چې ځینې داسې نظرونه هم وي چې یوازې میرمنې باید وخوري
د بی بی صاحب نظر ورکوم یا نظر لا بجوی ورکوم سی هغه الوا پخی د بیلی په غاړه کې چې الوا کله پخه کړله هغه زغوله مخلی بیلی ته چې سی هغه لرګي پوتې دی هغه بیلی ته چوي هغه الوا نارینه بیا نسی خوړلې غیر خزی خوري دغه سی نسی چاته ویلای سی وای خلا خپل بار څوک راځي امال ته به کینی خوري به کار چې خور به هغه نظر بیرته نظر ورکې دی بیلی په غاړه کې پخوي نظر لا بجوی ده
ځینې کسان بیا نظر په غاړه اخیستل پا لا پاک باندې شرط کې خودل غنی د پهمان اوسنګای امام الدین له نورو خبرو سره
کچیر ته مدا کار وشو ز دغه شای نظر کوم دا به غلطه ځکه چې پا لا پاک باندې شرط کې خودل دی میاشت مخې مدا شیخ په لیدلې چې چا ټیکرا چاته ورکړې کمیسی ورکړې د شاشتا خو دا یو شای چې موږ په اجتماع کې دود شي دا به مهمه نه وي عالم څوي مولوی څوي شریعت څوي ځکه چې موږ به خبره غونډیو کنه بس دغه کار کوو شو زه د خپل ټیکرای نظر ورکوم بیا نو صاحب ګرځي نو چې څوک په نظر باندې غریب بیچاره راشي هغه ټیکرای په نظر کې نیولی هغه ټیکرای ورته ورکي صاحب دا ششته صاحب یو سړی د مریضي شدیده مریضي ورته پیږي خپل کالی واخلي وری کې داسې یو ششته صاحب
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ذکر زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی دا چې د اسلام دین د نظر پاک لڅوي نظر باید په کومه طریقه ادا شي چا ته ورکړل شي دا او د ته ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نور الله کوثر څخه کړي
په لومړیو کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل
هغه لومړنی نظر چې قرآن عظیم شان حکایت کړی ده د قربانی موضوع وه چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ کله قربانی کوله نو حابیل چې د قابیل له خوا نه ووژل شو هغه خپل نظرانه الله ته وړاندې کړه چې هغه یو ذبیحه وله یا حلالېدل دی او پسه وله په احادیث کې مې دې نظرونو ډولونه ډېر زیات راغلي دي خواږه به نظرول ځینې خلکو به عبادتونه په ځان باندې نظر کول او ځینې خلکو به مالي نظرانه چې هغه به ذبیحه د حیواناتو وه
بله ځینې وخت یو شمېر کسان له ډېرو سخت ستونزو سره مخ کېږي بیا ډېر لوی نظرونه په غاړه اخلي مګر کله چې هغه سختي خلاص اسی بیغه نظر نه ورکی دڅنګ
دا دی انسانانو یو لوی ابدا ده چې کله هغه سختی راسی هغه غټ غټ شان په ځان باندې ومني خو چې کله هغه سختی ختم سی بیغه نظر نه تیریږي مشهور قصه ده خلکو ترمنځ ده چې ونه سر سړی بنسو او لند راکته کېدل ته سترګې اخیسته ولیا دار اده و خدای کله دی ونه دراکته موخ به خیرات کوم بیا چې نیمای دې تنی تر اورس وای غوای خو باتمن خیراتم بیا به پس خیراتم کله چې تنی بیخ تر اورس وای چر خو به خیراتم خیراتم بیا نو اخر کې چې کله خصه یم چې ترغه وای نه چرګه ده نه پرګه ده
یعنی د اسلام کې ګناه نه لري
ولی نه دا ګناه لري اسلام دې عمل ته ګناه عمل ویلای دا زکه دغه نظر عبادت دې پوره کول واجب دی او قران نشان امر کړی ولیوفو نذورهم دوی باید خپل نظرونه پوره کړي د خپل نظر پوره کول دا واجب دی او د الله سره واده دا ډیر لایق ده د وفا کېدو نسبت د نورو خلکو وادو ته نو کچیر ته نظر پوره نه کړي دا کبیره ګناه باندې مبتلا شوی
ځینې کسان بیا وایي چې کله که یو څوک نظر په غاړه اخلي چې مثلا که فلانی کار وسه زه به پسال لوم وایي دا په خدای باندې یو نوه شرط کې خودل دي دا خبر څنګه ده
نه اصلا نظر پیغمبر اسلام وایي نظر وایي بخیل نه مال راوستل دي چې خدای بخیل نه مال راباسي په خپل رغبت سره نه ورکي او دا کوي او دا خدای ته دغه یو څه په خپل ځان باندې شرط کې خودل دي خدای باندې نه دي دعا وکي چې یا الله که فلانی کار مو سه زه به دغه کار کوم نو الله جل جلاله هغه کار کوي نظر نه کچا پوره کولای نه سي دي وتل نبي فقها او لارې ايخني
مثلا سره خم لارې
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای کچا نظر پوره نکړه نظر د قسم غوندې ده بیا د درې ورځې پر لپسې روزه ونیسي هغه د کفاره د قسم چې ده چې الله مسكين ته ډوډۍ ورکول دي الله مسكين ته لباس او یا درې ورځې پر لپسې روزه ده نو دغه د نظر د وتونو نه یو لار ده مثلا ما بزان باندې اخیستی زه به 50 رکعات مون شپې ورځې کم هغه مې نه سو کولای کله چې فقها ته مراجعه وکم فقها د غی لار ما تر اخودلې چې ته د 50 منځونو په ځای باندې کا توان لري لس مسكين ته ډوډۍ ورکا لدی نصر نه بخلاصي یا کا توان نه لس مسكين ته لباس ورکا بیا به نه خلاصي که دادم توان نه نو اقل درې ورځې به پر لپسې روزه نیسي ته به نظر مسؤلیت نه خلاصي
بله استاد اوس موږ سره کوم نظر په غاړه باندې واخلو چې هغه ادا کړی سو
نظر باید د انسان د توان موافق کې توان اوچت نظر او هغه سړي باندې واجب نه دا هغه نظر هدر دي هغه یو څه ځان باندې هغه چې بس پوګمې ته خېزم که خدای ته دا مشکل حل کړه او دې توان کنه دا
یعنی خپل توان سره برابر نظر
بالکل نظر باید د انسان د وس مطابق وي
ډیر مننه استاد
سلامت اوسئ
درنو دوستانو په دې هیله چې نظرونه مو قبول او خپل هیلو ته ورسیږئ ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ਸਵਾਤਾ ਪਿਆਰੇ زړه زخمی توري بلا خوړلې یم ته زړه زخم کاری شوم رسوا تا پیاري تو دې سترګې کوماري درته کم نه لګاري زړه زخم کاری شوم رسوا تا پیاري
Swadhyamayana Tajna 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 T